مننه رش همایون. قدرمنو دوستانو، وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. په افغانستان کې د سولې دروانو هڅو په ترڅ کې پرون لسګونه دینی عالمانو چې خزیام پکې وي د سولې په مسله له ولسمشر اشرف غنی سره سلا مشورې شریکې کړې. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 4 میلیونه کورنۍ د جګړې او اقتصادي ستونزو له امله بې ځایه شوي. او د امریکا د خزانې وزارت د ایران د شورای نگهبان د انتخاباتو د کمیټې پر یو شمیر چارواکو نوي بندیزونه اعلان کړل. دوستانو، ستړي مشه، زه اجمل اندیم او په دې خبرونه کې مو ملتیا کوم. په خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره ګڼ نور ریپورټونه او موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په اړه خپل دریځ په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره یې لازم چمتووالی لري. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ولیعهد سره کتلي. بشپړ خبرونه واوري په سر کې هم د افغانستان په اړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو په اړه خپل دریځ په نږدې راتلونکي کې روښانه کړي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لخوا د هیواد د ولسمشر په توګه د اشرف غنی له اعلانېدو وروسته اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ځان قانوني ولسمشر وباله. وایي ویل چې ډېر ضرب د بېلابېلو اړخونو په ګډون خپل حکومت جوړ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض کې د سرګندونو پر مهال ویل د افغانستان په اړه یوازې دا خبره کولی شي چې متحده ایالات د افغانستان د ولسمشر د انتخاباتو نتایج ډېر له نږدې څاري او په دې اړه به له لږ ځنډ وروسته یو بیان هم خپور کړي. ښاغلی پامپیو ونه ویل چې دا بیان به څه وخت خپور شي. ولسمشر اشرف غنی وایي چې افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره یې لازم چمتووالی لري. تماده چې د تاوتریخوالي د کمولو د یوې اونۍ له تیرېدو وروسته د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه لاسلیک او ورپسې د افغانانو ترمنځ د سولې خبرې پیل شي. ارګ په یو بیان کې چې پرون ناوخته خبر شوې، ښاغلی غنی تیر ماښام د سولې د مشورتي لوی جرګې د کمیټو له مسؤلینو سره په کتنه کې وویل چې د سولې حیاتي پروسه هم فرصتونه او هم احتمالي خطرونه لري، خو حکومت له فرصتونو د ښه استفادې او د خطرونو د مدیریت لپاره پوره چمتووالی لري. دا ارګ خبر پانه د ولسمشر غنی په حواله او زیاته یی چې د سولې مرکزی پلاوی په بین الافغاني خبرو اترو کې باید موثریت او واحد دریز ولري او صلاحیتونه به هم د افغانستان دولت ټاکي. په شمال کې ډیر 209 شاین کلی وردوایی د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د شاین کلی وردو ویان محمد حنیف رضایی پرون ازادي راډیو ته ویل د عملیات د قیصار ولسوالۍ په صوفي کلا او نورالی سیمو کې شوي او په ترڅ کې د کلی له طالبانو تصفیه شوي.
افغان امنیتي دفاعي ځواکونو د سیمې تلاشي کړي او نن شپه په هم په دې دوه کلیو کې پاتې شي او پاتې تورستان چې په دې کلیو کې ډیره و لسیمایي تختیدلې دي.
د شاهین کلی اردو ویان همدا راز یادونه وکړه چې د شاهین یو سلودیار لسپنوم د عملیات د پرون راي سپایل شول او لا هم دوام لري. د خوست د تڼۍ ولسوالۍ اوسیدونکو د نشې موادو پر پلور او پیر او کارولو ناغه ولګوله. قومي مشرانو او ځوانانو پرون ویل که څوک په دې ولسوالۍ کې له دې پرېکړې سرغړونه وکړي نو 100,000 افغانۍ ناغه به ورکوي او ولس به هم قومي او کلیوالي اړیکې ورسره پرې کوي. د تڼیو د ځوانانو د شورا په استازیتوب اجمل ایوبزي ازادي راډیو ته وویل چې دا پرېکړه د تڼیو څلور وړو قومونو کړي.
څلور کومه تڼۍ دا پرېکړه وکړه چې که څوک مواد مخدر خرڅوي په تڼۍ ولسوالۍ کې کوم به ورسی یو لک افغانۍ به جریمه ونه وخلي. یغه نه بعد به دغه سړای په کوم کې په مړی په ژوندۍ باندې یغه سره به سیک سلوم نوستوي لړنه کی.
لا تنه یو مخکې د خوست اسماعیل خیل او مندوزوی ولسوالۍ قومونو هم دروانی ونی په سر کې د تورته قومي تړون وکړ او ژمنه وکړه ک څوک مخدره مواد وکاروي او یا په پلور او پیر کې برخه واخلي نو له قومه بشړل کیږي. دا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون پر ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا ملک سلمان او ولیعت سره په کتنه کې د سعودي د سیال ایران په اړه خبرې کړي. پامپیو د شاهزاده سلطان هوایی اډې ته چې د ایران په وړاندې د مقابلې د پراخو هڅو په ترڅ کې څو زره امریکایي پوځیان پکې دیره دي هم لاړ. پامپیو له دې اډې څخه د لیدنې پر مهال وویل چې هلته ډېره ځواکونه دفاعي خصوصیت لري او یوازې د ایران د احتمالي اقداماتو د مخنیوي لپاره هلته ځای پر ځای شوي. پامپیو د ملک سلمان له زوی ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان او د بهرنیو چارو له وزیر فیصل بن فرحان سره هم وکتل. پامپیو ریاض ته له رسېدو مخکې وویل چې د بل سعودي چارواکو سره په سعودي عربستان کې د بشري حقونو پر اړوندو مسایلو او له هغې ډلې په دې هېواد کې د بندي امریکایي وګړو او د هغه امریکایانو په اړه هم خبرې وکړې چې له سعودي عربستان څخه ممنوع الخروج اعلان شوي. دا روسي هوایي ځواک او ترکیز ځواکونو په مرسته د سوریې د حکومتي ځواکونو او وسلوالو یاغیانو ترمن جګړو مسکو او دمشق د سوریې په کورنۍ جګړه کې نور هم خکیل کړي. د سوریې د بشري حقونو څارونکو ډلې د ریپورت لمخې پرون د فبروري په 6 نیټه د سوریې شل دولتي سرتیري د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې ووژل شول. روسي او ترکی چارواکو تایید کړي چې د ادلب په شمال ویدیس کې په دې جګړه کې یو لس حکومت پلوي سرتیري څوارلس د ترکیې پلوي وسلوال او دوه ترکی سرتیري وژل شوي. په روسیه کې د جګړې د اړخونو د پخلاینې مرکز په یو ریپورت کې ویلي چې په دې جګړو کې د روسیې د هوایي ځواک سو څلی رښتول الوتکې هم برخه درلوده او ترکیه چې د وسلوالو یاغیانو ملګری ده هم ځوابي حمله کړې دي. د ترکیه دفاع وزارت ادعا کړې چې د سوریې 50 دولتي سرتیري په دې حمله کې وژل شوي. او روس له دې چې په ایران کې د کرونا وایرس د موارد ریپورت ورکړل شو، عراق پرون له دې هیواد سره خپل پوله وتړل. عراق له دې مخکې ایران ته الوتنې هم بندې کړې وي. ایراني چارواکو پرون د فبروري په 6 نیټه ریپورت ورکړ چې درې نور کسان هم په کوم خار کې په کرونا وایرس اخته شوي. په کوم کې له دې ورځ مخکې دوه کسان چې په کرونا وایرس اخته و مړه شول. خبرونه مل ازادي راډیو نو واوریدل دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم کتلی شئ. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لرو. پرون یو شمیر دنیا عالمانو چې خزیام پکې وی په ارکیلا ولسمشر محمد اشرف غنی سره کتلی او د سولې په مسله کې خپلې سلا مشورې ورسره شریک کړي. په دې موضوع په ریپورت سربیره اوري چې د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 4 میلیونه کورنۍ د جګړې او اقتصادي ستونزو له امله د خپل کورونو پرېښودو ته اړ شوي. دا بشری حقوقو یو شمیر مدافع بنسټونو په بلخ کې د کارګرو ماشومانو د جنسي زورونې د موضوع په اړه اندېښنه ښودلې. په دې باندې ریپورت ولرو. دا بم واوري چې د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې د یو قومي تړون لمخې پر نشئی توکو ناغه کې ښودل شو. د امریکا د خزانه وزارت د ایران د شورای نگهبان د انتخاباتو د کمیټې پر یو شمیر چارواکو نوی بندیزونه اعلان کړي. په دې موضوع به هم ریپورت ولرو. د خبرونې په دوهمه نمایي کې د نیمه نړۍ پروګرام او همدارنګا کور کلی خبرې کړي. لسګونه دنیا لمانو چې خزي هم پکې وي د سولې په مسله کې خپل سلام مشورې له ولسمشر اشرف غنی سره شریک کړي. دوی پرون پارک په وغونډه کې غوښتنه وکړه چې د سولې په هڅو کې باید له پوره دقت نه کار واخیستل شي او هیڅ کله د داسې سولې نه منل کیږي چې په هیواد کې د یوې بلې جګړې پایل ته لاره هواره کړي. دا غونډه خزینه ګډونوالو د خزو پر شرعي حقونو ټینګار وکړ. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
یو سلو شپږ دیرش تنه دینی عالمانو چې دیرش میرمنې هم پکې وي په خپلو کې له دو ورځنیو سلام مشورو وروسته پرون په ارګ کې له ولسمشر اشرف غنی سره وکتل او د سولې په برخه کې خپلې سپارښتنې ورسره شریکې کړې. د عدلیه وزارت معین او د هیواد عالمانو د شورا غړي محمد قاسم حلیمی چې په دې غونډو کې حاضر و تیره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر هغو سپارښتنو رڼا واچوله چې د دینی عالمانو ولسمشر ته وړاندې کړې. د حلیمی په وینا دینی عالمانو له ولسمشر غنی څخه وغوښتل چې داسې سوله دې نه مني چې په هیواد کې د یوې بلې جګړې پیلامه وي. ښاغلی حلیمی د دینی عالمانو غوښتنې په لنډی سره یادې کړې. یو
مهم سپارښتنه دا و چې هیڅ کله موږ هغه سولې ته نه شو تللی چې هغه خدای نه خواسته دی بل جنگ پیلامه ایم دی مذاکراتی تیم په ارتباط باندې سپارښتنه دا وشي با تجربه مؤثر صادق کسان دی تعین شي. دریمه غوښتنه دا وشي په صلح کې باید گذشت او په بین الافغاني مذاکراتو کې کوشش وکړي چې یو بل ته زغم ولري او په حوصلهمندۍ باندې خبرې واوري. څلورمه نقطه به بیا هم زه د خوندو شامله کړم چې خوندو همدا ویل چې موږ اسلامي حقوق غواړو، هر هغه حقوق چې هغه موږ ته اسلام راکړي دي امید مو دا ده چې له هغوی نه محروم نه شو.
د حلیمې په وینا ښځینه دینی عالمانو ولسمشر غنی ته وویل چې د طالبانو له راتلو څخه ویره نه لري او حجاب هم د افغانستان له مشروع ملي ارزښتونو څخه دی. د یادونې وړ ده چې طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال پر ښځو د زده کړو او کار په برخو کې محدودیتونه وضع کړي وو، خو د دوی د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته افغانستان په تیرو 18 کلونو کې د ښځو د حقونو په برخه کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. د ښاغلي حلیمې په وینا ولسمشر غنی په خپلو څرګندونو کې وویل چې له طالبانو سره د خبرو پلاوی به مختصر وي، خو د ښځینه او نارینه دینی عالمانو په ګډون ګڼ سلاکاران به ورسره وي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر سپای وای دینی عالمان چې د تیرو څو لسیزو په بدلونونو کې مهمه ونډه درلوده د سولې په هڅو کې هم خورا مهم رول لوبولای شي. پوهان ساپی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د دینی عالمانو خبرو ته غوږ نیسي.
مذهبي علما رول په درې منړي کې بیا په افغانستان کې چې تیر څلوي کلونه د کومونیزم په ضد مبارزه کړې، جهاد کړی دی او هغه کامیابۍ ته رسولی دی، او اوس دولت او جامعه د هغه چا سره لاس او ګریوان دي چې هغه د علماو شاګردان دي. د علماو خپلونه مني دوی بم ناکامه وي او هدف ته نشي رسیدلی.
ولسمشر اشرف غنی په وروستیو څو ورځو کې د هیواد له ملکی او پوځي چارواکو سره د سولې په اړه د سلام مشورو لړۍ پیل کړي او دا په داسې حال کې ده چې په پام کې د پنن سبا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې لاسلیک مخکې په افغانستان کې د تشدد د کمولو اونۍ پیل شي او په دې پسې د افغانانو ترمنځ بین الافغاني خبرې پیلېږي.
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي په تیرو 15 کلونو کې شاوخوا 4 میلیونه کورنۍ د جګړې او اقتصادي ستونزو له امله بې ځایه شوې. د دې وزارت وزیر سید حسین عالمی بلخی په کابل کې وی غونډه تول د 4 میلیونه کورنۍ او بې ځایه شو څخه شاوخوا 2 میلیونه ستونزو د 2 میلیونه ستونزو ته په تیرو 2 کلونو کې رسیدل شوې. خاطر پردیس له کابل له نور تفصیل سره.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د کورنی بیزای شو وګړو د ستونزو د حل لپاره پیوی تګلارې کار پیل کړی. د دې وزارت وزیر سید حسین عالم بلخی د پنځشنبه پورز د بیزای شو لپاره د تګلارې جوړولو په پار جوړ شوې غونډه ته د خپل خبرو پر مهال جګړه او اقتصادي ستونزې د افغان وګړو د بیزای کېدو او یا هم مهاجرت لپاره دوه عمده دلیلونه یاد کړل.
د ملي یووالي د حکومت په تیرو 15 کلونو کې مونږ 4 میلیونه کورنۍ بیزای شوې درلودې چې لامل یې وس دغه شمیره 2 میلیونه تر اخته شوې چې ډیره بیرته خپل سیمو ته ګرځیدل.
د نوموړي په خبره د افغانانو کورنۍ بیزای کېدل او کډوالي وس یوازې په افغانستان کې نه بلکې د نړیوالو ډونرانو لپاره هم د پاملرنې وړ موضوع ده. د برابر شوې تګلارې لمخې به د افغانستان په ټولو ولایتونو کې د بیزای شو وګړو د بیزای کېدو څرنګوالي او د ستونزو څېړل تر بحث لاندې وي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر همدا شنوي د کورنۍ بیزای شو او د ستونزو د حل لپاره نه یوازې افغان حکومت بلکې نړیواله ټولنه هم شمنه ده.
په تیر 2019 کال کې موږ شاوخوا 50,000 کورنۍ درلودې چې بیرته خپل سیمو ته ګرځېدلې دي او په دې برخه کې د مالی وزارت د کډوالو له وزارت سره 1.3 میلیونه افغانۍ مرسته وکړه چې دغه کورنۍ بیرته خپل مینو ته وګرځي او دغه پیسې موږ ته د احتیاط لکوډه راکړل شوې دي.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزیر په داسې حال کې دغه څرګندونې کوي چې تیر ورځ په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا په خپل ټویټر په پاکستان او ایران کې میشت افغان کډوالو لپاره د 3 میلیونه ډالر مرسته اعلان وکړ. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د معلوماتو لمخې د 2020 میلادي کال پیل څخه تر دا مهاله له ایران او پاکستان څخه شاوخوا 28,000 افغانان خپل هیواد ته راستانه شوي. خاطر پردیس، ازادي راډیو، کابل.
ما موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
او سم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه سوي سفیول استانک زیور ته کتنه کوي.
د آنلاین اوپن دیموکراسي خبرونې په دې عنوان یو مقاله خبره کړې چې په افغانستان کې به سوله د طالبانو لپاره بریا او د لویدیځ لپاره ناکامي وي. د مقالې په پیل کې راغلي پر طالبانو د متحده ایالاتونو د ټولو فشارونو سربیره دغه ډله لا هم قوي پاتې ده. لاندې یو پوښتنه هم شوې چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ څومره د سولې د معاملې په اړه جدي دی. خبرونې د امریکا متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د ورځني کمښت د موافقې په اړه هم لیکلي او دا چې آیا واقعا همداسې کیږي که څنګه. آنلاین اوپن دیموکراسي لیکلي معلومه نه ده چې ترامپ او د هغه نږدې کسان په واقعیت د یوې معاملې غوښتونکي دي. د خبرونې په لیکنه له دې سختۍ ورهاخوا آیا لنډمهاله اوربند به د دوامداره سولې لپاره لار پرانیزي، داسې سوله چې پکې بشري حقونو ته درناوی پکې تضمین شي. د کابل پانتون د حقوق او سیاسي علومو استاد پوهان نصرالله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د سولې ټینګښت د دغه هیواد نړیوالو متحدینو ته لومړیتوب لري. امریکا متحده ایالاتونو په وار وار ویلي په افغانستان کې د دوامداره سولې ټینګښت غواړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمي خلیلزاد او طالب مرکچیانو د قطر پلازمینه دوحه کې د تاوتریخوالي د کمښت موافقه نهایي کړې. دا موافقه د دایمي سولې او اوربند ټینګښت پیلامه بلل کیږي چې تمه ده د فبروري په وروستیو کې د تاوتریخوالي د کمښت د ورځني پروسې په بریالي کېدو سره لاسلیک شي. لاس انجلس ټایمز رسپانی لیکلی کچیرته په افغانستان کې د امریکا او طالبانو نښتی وشي د دوی ترمنځ موافقه ماتوي. په دوام کې د بیلګې په توګه یو قضیه راوړل شوی چې څنګه د امریکا او طالبانو ترمنځ په تیر نومبر کې یو لنډکی اوربند ژر مات شو. ورسپانی لیکي د امریکا او طالبانو ترمنځ د زابل ولایت په درې ولسوالیو کې تیر نومبر یو لنډ اوربند وشو چې ژر د نښتو په بیا پیل سره مات شو. دا غیر رسمي اوربند د طالبانو له دریو لوړپوړو قمندانانو سره د افغانستان د امریکایي پوهنتون د یو امریکایي او یو استرالیایی استاد د مبادله په خاطر ټینګ شوی وو. د لاس انجلس ټایمز په لیکنه کې هم تبادله وشوه خو د دواړو لورو ترمنځ باور مات شو. تازه د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمښت د ورځنی نهایي شوي تړون لپاره هم د چارواکو په خبره دغه شرط ایښودل شوی چې طالبان به لبمي چاودونو او انتحاري بریدونو لاس اخلي او د امریکایي او افغان پوځیانو اډې به نه پنهخه کوي.
دا د ازادۍ رادیو ده. د بشري حقوقو یو شمیر مدافعي بنسټونه په بلخ کې د کارګرو ماشومانو جنسي زورونې د موضوع په اړه اندېښمن دي. په بلخ کې د ماشومانو د ملاتړ بنسټ وایي په دې ولایت کې کابو 1500 کارګر ماشومان په شاکه کارونو بوخت دي چې یو شمیر یې له جنسي زورونې سره مخ دي. مجیب الرحمن حبیب زی پرې له مزار شریف نه رپورټ لري.
په بلخ کې د بنیاد کوده کې د ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ مشره مریم کریمی وایي چې په مزار شریف او شاوخوا سیمو کې کابو 1500 کارګر ماشومان شته چې د جنسي ګټه اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. هغه له کریمی ازادي راډیو ته وویل چې داسې لاسوندونه ورسره شته چې ښایي اکثرا د ماشومان د کار د خواندن لخوا د استخدام پر مهال له جنسي زور زیاتي سره مخ شوي دي. د ماشومانو څخه د ملاتړ بنسټ چارواکي وایي چې پر کومو ماشومانو چې تیری شوی او یا هم ترې جنسي ګټه ستر شوی د حاکم اور فلواچ جرأت نشي کولای تر څو د متجاوز هویت او یا هم د تر سره شوی تاریخ خوري پیخه افشا کړی.
ما متاسفانه متوجه شدیم که اخیرا طفلا بیشتر مرده.
متاسفانه مو که په دې ورستیو کې متوجه شوی یو چې پر ماشومان او ډیری جنسي تر سره کیږي او یا هم لغوی څخه جنسي ګټه اخیستل کیږي. لدوی څخه مختلف استفاده تر سره کی، مثلا غدای ته هم سوال کی پر جنسی تیرای کی، اکثرا لالکانو څخه جنسی ګټه حاصل کی او دا دندخنی وړ مسله
هست.
په بلخ کې کارګر ماشومان په شاقه یعنی ناوړه کارونو لکه موټر مینځل، هوټل کې صفاکاری او د بوټانو پر رنګولو مصروف دي. د بلخ ځینې مدني فعالان هم د کارګرو ماشومانو د وضعیت په اړه اندېښنه ښایي. هغوی وایي چې کارګر ماشومان په کورنیو کې د فقر، د حاکمیت او د کورنۍ مشرانو ته د کار زمینې د نشتون په دلیل اړ دي تر څو تعلیم او ښوونځی پرېږدي او د ښار په کوڅو کې له سهار تر ماښامه له خپل توان څخه لوړ کارونه ترسره کړي. د بلخ د مدني بنسټونو د ټولنې یوې غړې مبینې سایی ازادي راډیو ته وویل چې نجونې هم په کارګرو ماشومانو کې ورګړې دي.
خیلی مایوس کننده است. وقتی ما در اینجا زندگی میکنم، وقتی میبینم که
ډېر د مایوسۍ خبر ده. کله چې زه دلته ژوند کوم او وینم چې یو تعداد ماشومان ځي ښوونځیو ته درس وایي، یو تعداد د کورنۍ د هغوی په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کوي، خو یو تعداد بیا د فقر له امله دوی په ښار کې کار کوي، مجبور دي په شاقه کارونو لاس پورې کړي، خو بدبختانه ځینې کسان بیا رزي له دوی څخه جنسي ګټه اخلي. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون هم اندېښمن دی چې په بلخ کې د هرې ورځې په تېرېدو سره د کارګرو ماشومانو وضعیت نسبت پخوا ته خرابیږي. په شمال کې د بشر حقونو د خپلواک کمیسیون د صحاوي دفتر مشر سید محمد سامی وایي چې دولت په ښار او کوڅو کې د کارګرو ماشومانو د حضور د کموالي په خاطر د هغوی د کورنیو مشرانو ته کارموندنه وکړي او ماشومانو ته هم د تعلیم زمینه هواره کړي، تر څو په توګه دوی په ټولنه کې د جنسي جبراونې له ګواښ څخه په امان کې وي. د بلخ د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤولان په مزار شریف کې د کارګرو ماشومانو د پراخ حضور د منلو تر څنګ وایي چې هڅه کوي دغو کسانو ته د مسلکي زده کړو د زمینې په برابرولو سره د هغوی شمیر کم کړي. یوازې بلخ نه دی چې د بې امنۍ، د قانون دین تطبیق او د زورواکو د حضور په دلیل له ماشومانو څخه جنسي ګټه اخیستل کیږي، بلکې په جوزجان، فاریاب او سرپل کې هم د بشر حقونو مدافعان د ورته وضعیت له حاکمیت څخه شکایت کوي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
دا پنځشنبه په ورځ د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې هم د یو قومي تړون لاري پر نشې توکو ناغه کې خودل شو. په دې تړون کې راغلي کې په دې ولسوالۍ کې کوم کس د نشې توکو په پیر پلور او یا استعمال ونیول شي، قوم ته به 3000 افغانۍ ناغه ورکوي او لاغې سره به قومي او کلیوالي اړیکې هم پرې کیږي. نجیب الله الوخیل له نور تفصیل سره.
د خوست د تڼۍ په ولسوالۍ کې هم د دینی عالمانو، قومي مشرانو او ځوانانو لخوا د نشه یي توکو د پیر پلور او همدارنګه استعمال پر وړاندې قومي تړون وشو. په پریکړه کې یادونه شوې که څوک په یاده ولسوالۍ کې د نشه یي توکو په استعمال پیر او پلور ونیول شول، د قوم لخوا به 1,00,000 افغانۍ ناغه کیږي او ولس به هم ورسره هر ډول قومي او کلیوالي اړیکې پرې کوي. د تڼیو د ځوانانو د شورا مشر اجمل ایوبزي د دې تړون په باب ازادۍ راډیو ته وویل:
او میګه څلوېر کومه تڼۍ دا پریکړه وکړه چې کڅوګو مواد مخدر خرڅوي په تڼۍ ولسوالۍ کې کوم به ورسي 1,00,000 افغانۍ به جریمه ونه وخلي، یغه نه بعد به دغه سړای په کوم کې په مړی په ژوندۍ باندې یغه سره به سیک سلوم نوستوي لړنه کې.
قومي مشر حکیم ولی تڼۍ وایي د هر ډول نشه یي توکو استعمال د افغاني ځوانانو او د نړۍ د خلکو په زیان دي.
څوک چې نشه کې کا پودر دي، کا شیشې دي، کا چارس دي، هر څه چې دي دا ډېر ضروري دي. د ټول افغانستان څخه د جهان په نقص دي. ځوانان به کورا کوي، د ټولنه پسیدوي، ټولنه ته ضرر دی، افغانستان خلکو ته ضرر دی. داس مثال لري لکه یو مړای چی
د نشه یي توکو خلاف په دې قومي تړون کې زید دینی عالمانو هم ګډون کړی وو. د یاد ولسوالۍ د دینی مدرسې مدرس مولوی احسان الله ویل
چې سوی کنا چې میګ دغه نشه یي مواد بندویر څیر وځي، زه څنګه په څنګه د سره روان یم، هم د چا بدی ته تیاری، هم د چانا د کون سوال ته تیاری، هم یې خین ډنګول ته تیاری، می علماي چانه نه ډوريږي.
د یو ټولنیز بنسټ مشر میرنا ګل تنیوال بیا په خپل خبرو کې د قومي تړونو د ارزښت په باب ویل: ولسونو ته قومي پریکړه د قانون حیثیت لري.
په ټولو خصوص په قومونو کې په ځانګړي ډول په تړنۍ کې قومي پریکړه بالکل د قانون حیثیت لري. په تړنۍ کې په ورسته لږ نه نشه یي مواد او کاروبار او استعمال او قاچاق دا به ورکیږي.
بل لوري ته د تړنۍ ولسوال زمرای حقمل وایي په هیڅ ډول نشه یي توکي نه پریږدي او که مشر یا ځوان ولسوالۍ ته د داسو کسانو په سفارش پسې ورشي، هغوی به هم امنیتي او کشفي ادارو ته ورپیژني.
د تړۍ په ولسوالۍ کې امنیتي ارګانو ته مې هدایت کړی دی چې هغه څوک چې په نشه یي موادو اموخت یا او یا یې خرڅوي هغې کلک ونیسی او قدمونه ته وسپارئ. موږ تصمیم نیولی دی چې وروسته له دې نه په ټولو خلکو مې خبر کړی دی چې که د نشه یي موادو خرڅوونکي او یا استعمالوونکي پوش پرش شروع شي موږ تاسو خبره نه مانو او تاسو هم کان منګول تاسو پرو
د خوس پټړې ولسوالۍ کې داسې مهال د نشې توکو د استعمال همدارنګ پیر او پلور پر وړاندې قومي پریکړې کیږي چې د دې اونۍ په سر کې د خوس د اسماعیل خیل او مندوزي ولسوالۍ د حیدر خیل او قوم سیدونکو هم ولسی پریکړه وکړه کدیات قوم کوم کس نشې توکي وکړول یا پیر او پلور وکړ د دې سیمې خلک به ورسره اړیکې پرې کوي او له قومه به شړل کیږي
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د خزانه وزارت د ایران د شورای نگهبان د انتخاباتو د کمیټي پر یو شمیر چارواکو نوی بندیزونه اعلان کړي. دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې د پارلمان د غړو د غوراوي لپاره نن عمومي انتخابات کیږي. د ایران لپاره د امریکا ځانګړي استازي او د امریکا د خزانه وزارت ویلي په دې چارواکو د ایران خلک د خپل استازو د غوړه کولو له اساسي حق څخه محروم کړي. احمد تکل او پاړې نور تفصیل.
متحد ویالاتو د ایران د شورای نگهبان پر 15 چارواکو نوی بندیزونه اعلان کړل. پر دوی تور دی چې د ایران د ملي انتخاباتو په پروسه کې لاسوهنه کوي. د امریکا د خزانه وزارت دا اقدامات پرون پنځشنبه د شورای نگهبان او د دې شورا د انتخاباتو د څارونکو کمیټې د غړو پر ضد داسې مهال اعلان کړل چې په دې هیواد کې نن انتخابات پیلېږي. متحد ایالات وایي شورای نگهبان هغه کاندیدان چې د ایران د لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنهای پالیسۍ نه تعقیبوي بې صلاحیت کړی دي. په هغو چارواکو کې چې بندیزونه پرې لګول شوي دي د شورای نگهبان د منشي او ځواکمن دینی عالم احمد جنتی په ګډون 15 کسان شامل دي. ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته ویل چې جنتی د کاندیدانو په غوړه کولو کې مهم رول درلود. خاغلی هوک نننیو انتخاباتو ته د اشاره پترڅ کې وویل ایرانی چارواکو له خلکو څخه د خپل استازو د غوړه کولو حق اخیستای دی.
Iranian people know that tomorrow's election is political theater.
د ایران خلک پوهیږي چې د جمعې د ورځې انتخابات سیاسي ډرامه او تشپنامه دي ځکه حکومت نیمای کاندیدان بې صلاحیت کړی. ملیونونه ایرانیانو پریکړه کړې ده چې په کور کې پاتې شي ځکه پوهیږي چې دوی په دې بهیر کې حقیقي رول نه لري. ایرانیان آزاد او عادلانه انتخابات غواړي. متحد ایالات به د هغو ایرانیانو رسوا کولو ته دوام ورکړي چې له خپل صلاحیت څخه د ایران د خلکو د حق د تر پښو لاندې کولو لپاره کار اخلي او هغوی لخپلو اساسي ازادیو محروموي. خاغلی هوک وویل جنتی او د بندیزونو د کمیټې څلورو نورو غړو ایرانیان د آزادو او عادلانه انتخاباتو له حق څخه محروم کړي. په پاتې چارواکو کې یو محمد یزدی دی چې د ایران د قضا لومړنی مشر وو او درې نورې عباس علی کت خدایی، سیامک راپایک او محمد حسن صادقی مقدم دي. د ایران لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي چې د شورای نگهبان د انتخاباتو کمیټې له 2000 زیات کسانو ته په پارلماني انتخاباتو کې د کاندیدیدو اجازه ورنکړه او د پارلمان اوسنی نوی غړی د دوهم ځل لپاره په انتخاباتو کې له ګډون څخه محروم کړي. په داسې حال کې چې د ایران د کورنیو چارو وزارت ویلي دی چې له دې پروسې څخه 9000 کاندیدان ایستل شوي دي. د امریکا د خزانې وزیر ستیفن منوچن وایي د ترامپ اداره به په ایران کې د رژیم دورانکارې اجنډا په ګټه د انتخاباتو انحصار ونه زغمي. منوچن پرون د فبروري په 16 نیټه په یو جلا بیان کې ویلي د بندیزونو اقدام هغه جګپوړي ایرانی چارواکي رسوا کوي چې د ایران خلک په ازادۍ سره د خپلو مشرانو له غوړه کولو څخه محروموي.
تاسو لا پیغامونو
ټولګو کوچای خبرې کوم د غزې ولایت څنګه شوړي نه دا افغانې خبره د تیمور واسي وګوره په دغه وسول دا غدا چې موږ د خار په زنده صحو کې افغانې مرواز د اوتلر نام نسیمو کې کندار ده دا ته زموږ پروس زموږ مزدوري په کندار ده یو دا څنګه ده پر څنګه ده چې خار ته لاړ شو ان افغانې د کمخ یو شای په سل کنداري وسل افغانې ده دا بل څنګه افغانې مخالف مونږ یو خبره ده خو دلته حکومت نه دغه وختونه موږ لرو چې دوی د اجناسو به کافي ډول په نظر کې ونیسي نو کلدار خو ډېر د دلته دومره افغانۍ نه چې ټول یواد ګوښ ګوښ ته ورسېږي خدای دې وکړي چې ما پیغام مسؤولو چارواکو ته ورسېږي. سلام علیکم.
زه عبدالرحمن د کابل ولایت څخه خبرې کوم. د حکومت د پاسپورت ریاست له رئیس څخه ورته مسؤلینو څخه خواهش کېږي چې د کومو کسانو پاسپورتونه تاریخ ختم شوی وی یعنی اکسپشیوی یی چیز تندیکیگی یعنی نویکیگی باید بخوا پشان په 3000 افغانۍ تندیک شي دوی اوس لسره نوې پاسپورت نه بل ورکوي یعنی 5000 افغانۍ پر مصرفیږي دا ظلم ده له خوار ملت سره نو بیا هم خواهش کوو چې د چا پاسپورت نه اکسپشیوی یعنی میاد ختمې باید د کال یعنی مثال یو کال نوی دیو د کال مطابق 3000 افغانۍ واخلي چې بخوا پشان باندې افغانستان ټول خوار ملت ده و سلام
نوم می زیول حق ولی دې د کونړ ولایت تیز درې ولسوالۍ نه تاسو ته سماس کېما یو وخت څنګه چې زموږ د تیز درې ولسوالۍ کې د حق د مخابراتي فایو نشتون دی ځکه ډیر خلک د دې مشکل سره مخامخ دي دغه کار نه کوي او یو د یو د افغان د سیم د سره چې کله اختر وی کله مسټه خوشالي وي نو او دې دونکو ډیرو بار په ډیر ځای کې کله خلک کړي کېږي یو بل سره پیا مصروف وي نو د ازادي رادیو نامو اتمه د چې د غږ زموږ خور کی السلام علیکم
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دوستانو اوس هم یو وار بیا دا مهم خبرونو سر ټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وايي متحده ایالات به د افغانستان د ولسمشری د انتخاباتو په اړه خپل دریس پنځتې راتلونکي کې روښانه کړی ولسمشر اشرف غنی وای افغان حکومت د سولې خبرو ته د یو فرصت په سترګه ګوري او د احتمالي خطرونو د مخنیوي لپاره لازم چمتو والی لري په شمال کې دیرا د 209 شاین کولی اردو چارواکي وای د فاریاب ولایت په قیصار ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې شپږ تنه وسلوال طالبان وژلي او درې نورې ټپیان کړي د خوست د تڼیو ولسوالۍ اوسیدونکو د نشه یي موادو پر پلور پیر او کارولو ناغه ولګوله د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون په ریاض کې د سعودي عربستان له پاچا او د دې هیواد له ولیعت سره په کتنه کې د سعودي د سیال ایران په اړه خبرې کړې او وروسته له هغې چې په ایران کې د کرونا وایروس د مواردو رپورټ ورکړل شو عراق پرون له دې هیواد سره خپل سرحد بند کړ عراق له دې مخکې ایران ته الوتنې هم بندې کړې وې دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړی په همدې ځای د خبری مطالبه برخه پای ته رسو په دې خبرونه کې د خبرو شوو ریپورتونو او خبرونو تفصیل زموږ ویب پاڼه آزادۍ رادیو ډاٹ کام کې کتلی شئ ولیزو پروګرامونو ته رازو نیمه نړۍ وړاندې کیږي ورپسې کور کلی مه هیروئ
نیمه نړۍ د افغان خزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
منګه د خزو لپاره کالی خرڅو د آرایش سامان همسته
په کور کې زیات تو تریخواله مر سره خپل ام کول او مور ام خويند ام ټول فامیل مر سره تو تریخواله کول خیاطی به مې کول د پچو خرچه به نو ور کول
له ما سره د پکتیا ولایت ډیر قوي قوي دنیا عالمان ولاړو
دا ټول په نیمه نړۍ خبرونه کې اوریدلای شي د خبرونه جوړونکې واکما جبار خیل
درنو اوریدونکو سلام د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاست افغانستان هغه ټولنه ده چې اکثره خلک یې د نیستۍ او فقر سره مخ دي په خاصه توګه هغه خزي چې نارینه سرپرست نه لري لګنش میر اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي چې کله ناکله دا ډول خزي د کار کولو په ځای خیرات ټولولو ته مخه کوي یا د ژوند سختي شپې ورځې په ناداري کې تیروي ولی یو شمیر خزي د ژوند سختي غالي خو کار کولو ته زړه نه کوي
کار زده نه يم خورجان د مجبوري باندې دغه دوډ ټولوم
یو خزه کولی شي چې په یوازې ځان د کورنۍ او ماشومانو نفقه برابر کړي
پنځه کال کې ز خپل حياتي کوم نه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته ولم
دا او دې ته ورته پښتنې به مو په همدې خبرونه کې سواب شي د خبرونه بکمی جبرخیل جوړ کړي او زه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم اوس براپور لبکمی جبرخیل واورو
خپل لاسه ګول لاسه دا متل تل په خبرو کې کاروو او کوم کسان چې د نفقه پیدا کولو لپاره زحمت وباسي هغه کسان پرستایو. په اسلام کې د حلال نفقه پیدا کول عبادت بلل شوی دی، او خدای جل جلاله هغه بندگان خوښوي چې د حلال نفقه په پیدا کولو کې ستړي ستومانوي. خو یو شمیر کسان په خاصه توګه هغه ښځې چې نارینه سرپرست نه لري، د ژوندانه سختۍ په ځان او کورنۍ تیروي، مګر کار کولو ته زړه نه ښه کوي او د کورنۍ د نفقې لپاره آن په سوالګرۍ لاس پورې کوي چې کله یې خلک ورکوي او کله هم تش لاس کور ته ځي. څلوېښت کلنه رابعه د ژوند ترخې او نیستمنې ورځې شپې له خپلو نهو اولادونو سره یو ځای د ژمي په ساړه موسم کې تر خیمې لاندې تیروي، خو کار کول د ځان له توانه لوړ ګڼي او وایي:
ناجیره یم بچې، کار کوی نشم، لاس مې مای د دوه لاس مې هم خراب ژبل دی، د کار کوی کالی منځلی نشم، خاون مې بچې نور ښځه اشتمانه بیل دی، او دانې بچیان مې دی خپله یم، اته کسان دی، شپږ دانه انجینې دی، درې الکان دی، په خدای که نور کار زده نه یم خورجان، د مجبوري باندې دغه دوډې ټولوم څرنګه و، پنځوس روپۍ او شپېته روپۍ دغه دی، دغه حال دی خورې، دغه خیمې ته وسیږي، یخ دی، باران دی، واوره دی، د خوراکي شی نه لرم بچیه، د بچیان مې دیګه وګه تګه پراته د کور سره، دا سړی مې نشته، درې الکان مې دی، وړه دی، غتان نشته.
په کارتینو کې له نانوایۍ سره مې په بارانی او واورین موسم کې په خټو لړلې چادرې دارا ښځه تر سترګو شوه چې نانوایۍ ته له راغلو خلکو یې خیرات راټولولو. خبرې یې راسره وکړې او په ژړغوني غږ یې راته د ژوند کیسه وکړه. ویې ویل چې کار کولو ته ځکه زړه نه ښه کوي چې مهارتونه یې نه دي زده، او اوس یې عمر هم زیات دی، مهارتونه زده کولی هم نشي، یوازینی کار چې کولی شي همدا خیرات راټولول دي.
پدغه نساجی ګرځځای کار ګرځم، وای بخشات پوره ده، وای تیس منځره، وای ته څه کوي، ته کورتګي خدمتګار نه راو، مړنه بیکار ده، لکه من کوچنۍ ده، درې انجلان دي، درې الکان دي، کار چ پیدا وشي کوم، خو نشته کار نشته، هر ځای ګرځم هیڅ نکېږي، هر ورځ راځو، هر ورځ یو لازمي ډوډۍ خو کېږي، لکه من مکتب چې یو څه مکتب په کور یا دکان کې کار کوي، مزور ده، کار کوي، یو نیم ساعت دوه ساعت کوي ورسره نکېږي، کرای ورکوم، شپږ کوچنۍ دي، منځره مې دوه جوان نه یم، ته په چادرې دغه سمبالم کېږم، چل ساله
غر که څومره هم جګوي په سر لار لري، دا یو هیله بخونکې حقیقت دی. څوک چې د یو شي په لاسته راوړلو کې کوښښ او زیار وباسي نو خامخا یې ترلاسه کوي. پنځه ویشت کلنه رزما چې د تخار ولایت اصلي اوسیدونکې ده، د ژوندانه له ناخوالو سره یې مبارزه کړې او توانېدلې چې ځان او خپل درې ماشومان د محتاجۍ نه وژغوري او یو عادي ژوند ولري.
خاون مې نهسته شی څه وایم، درې ماشومان ښه ده، نو خپل مشکلات مال کې لیورونه مرسته نه کوي، نه مې خسر اوس زه کنه مثال اوس منځمې مور سره یم، مور مې کنه سهار څنګه یې ښځې سه خپل کار ته راځم، هغه نه کوي، او لیورونه مې خسر مې خو هغوی رانه چودا دي چې هغوی سه زه کار نه لرم، نو ما سره کار لري چې لږ دې وخوړ یا ډېره وخوړله. پنځه کاله کېږي چې زه خپله خیاطي کوم، نغه مسله په خپل مشکلات خپل مخې ته وړم، چې اول مې چې سړی شهید شو نه یو کال مې خسر سم ډېر مشکلات راباندې راغی، که نه چې ډوډۍ هغه به و ماشومانو ته به نه ورکول، نه به هغه و خوښې مې ډوډۍ به ماشومانو ته به نه ورکول، یا به یې وهل یا به یې هغه کول. نو اوس شکر خوشحاله یم، په دې هم شکر زه باسم چې خپل په لاس یې ګټم، په خپل لاس باندې ماشومانو ته هغه ورکوم، ماشومان مې خوشحاله وي، درس کې هم اچوم، خپل درس هم وایي، سبق ته یې لیکم، او زه وایم چې ماشومان مې یو درس کې واچوم، یو شی ته جوړ شي.
یوازې رزمانه ده چې د ستونزو په وړاندې مبارزه کوي، داسې نورې ښځې هم شته چې د ژوندانه ستونزې یې په مبارزې له منځه وړې دي. رڼا چې نهه کاله کېږي خاوند یې ورک دی، د خپلو ماشومانو نفقه برابروي، هغه دوه ځایه کار کوي او وایي له خپل کاره خوشحاله ده، که څه هم ډېره ستومانه کېږي.
دوه مې الکانه دي، یوه مې لور ده، سرپرست یم.